دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم د خبري غړي د تاسو په کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه شمیر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه وورو چې شاهین ګنره وړاندې کوي.
پاکستان جمہوری اتحاد بعد روان میشتی پر نورلسم نیٹا د پاکستان د انتخاباتی کمیشن مخیتا یہ ولو یا احتجاجی مظاہرہ کی. نن په اسلام آباد کې د کورونا وبا له کبله د بندو تعلیمی دارو د بیا پرانستلو په اړه یو غونډه کیږي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران د هواري لپاره یو لوی مرستندویا پیکیج وړاندې کړی. دا خبرونه تفصیل. پاکستان جمهوری اتحاد بعد روان میاشتې په 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب ویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګ وخستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي، چې پر ضد به اپوزیشن ګوندونه د جنوري په 19 په اسلام آباد کې احتجاج کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهره مرستې اخیستې دي. بلخوا تحریک انصاف د جنوري په 14 د الیکشن کمیشن تفتیشي کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې دغه تور رد کړی دی او ویلي دي چې کچرې کوم غیر قانوني کار شوی هم وي نو ذمواري په هغې نه بلکې په مینځګړو یا ایجنټانو راځي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمېره بیا په ډېرېدو ده. په تیرو 14 ساعتونو کې د وایرس نورې 3090 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نېشنل کمانډ آپریشن سنټر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې بخنه غواړم اوریدونکو، نېشنل کمانډ آپریشن سنټر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 3 اونیو کې دا تر ټولو لویه شمېره ده. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمېره له 15,00,000 نه اوړېدلې ده. تر اوسه ترې 10,000 ډېر کسان مړه شوي او له وایرسه تر اوسه 4,00,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. نن په اسلام آباد کې د کورونا وبا له کبله د بندو تعلیمي ادارو بیا پرانستلو په اړه غونډه کیږي. د غونډې مشري به د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود کوي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن به په غونډه کې حالاتو ته په کتو سره د تعلیمي ادارو د پرانستلو یا نه پرانستلو پریکړه کیږي. حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د جنوري د 13 نیټې راهیسې به په مرحله وار توګه سکولونه او کالجونه بیا پرانیزي. د تعلیمي ادارې د تیر کال د نومبر 26 نیټې راهیسې تړلې پرتې دي، خو کاروباري مرکزونه پرانستې دي. د ډاکټرانو په وینا په ډېرو ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په تدابیرو عمل نه کیږي. د سکولونو د پرانستلو په اړه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. سن های کورټ د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پخوانی پولیس افسر روانور هغه درخواست رد کړی دی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثناء غوښتنه کړې وه. د اورېدنې پر مهال د سن های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې مقدمه کې روانور مرکزی تورن دی، که عدالت استثناء ورکړي نو دا به له نورو خلکو سره امتیازي سلوک وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران د هواري لپاره یو لوی مرستندوی پیکیج وړاندې کړی دی. نوموړي وایي امریکا دغه پلان ته ضرورت لري. بایدن به د جنوري په 16 په رسمي توګه د خپلې ولسمشرۍ دوره پیل کوي. نوموړي موجوده صورتحال د انسانانو لپاره د کړاوونو یو ژور بحران بللی او ویلي دي چې باید ستونزې بې له ځنډه هوارې شي. بایدن د مالی مرستې د پیکیج تجویز پرون وړاندې کړی دی. د پیکیج د لاندې به د واکسین قومي پروګرام له پانګې ورکول کیږي او امریکایي کورنیو سره به نیغ په نیغه د خواوشا 1 ټریلیون ډالر مرستې کیږي. د اغېزمنو شوو کاروبارونو سره د مرستې لپاره به خواوشا 4.7 بلیون ډالر ورکول کیږي. دا له یقیني نه ده چې آیا کانګرس به د بایدن پلان منظور کړي او کنه. دا د دې وخت خبر ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پاکستان جمهوری تحریک وایي د جنوري پر 19 به د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته خامخا احتجاج کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې هلته د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. ډاکټران وایي خلک احتیاط نه کوي.
بازارونو ته لاړ شئ، که دفترو ته هم لاړ شئ، ماسک هم د ورکو ډیسیز به هم دی نه اچول.
عوامي نېشنل ګوند به د روانې میاشتې له شلمې نېټې څخه د اصلاحي تحریک انجمن اصلاح الافغانه سل کال لمانځي.
یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو څلور سیمینارونه کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومند شوګدر او ورسک روډ د کانو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې مومند انډستریل اسټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي، خو هغوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده.
چې کوم د مسلې حل لی هغه دا نه دی چې ته یو وران کې او بل لغه کې کنه، یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سیټي سازه کړي هلته څوک نه ځي، د هغې لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یوسي هلته. دغه ته
دا دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې دوی به د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته لویه احتجاجي مظاهره خامخا کوي. د اپوزیشن مشران وایي تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهاره مالی مرستې ترلاسه کړي دي او الیکشن کمیشن په دې اړه یوه مقدمه باید زر فیصله کړي. بلخوا تحریک انصاف وایي که د مالی پانګو په ترڅ کې څه غیر قانوني کار سوی وي نو ذمواري په منځګړو یا ایجنټانو راځي. نور معلومات په دې اړه د مشال رډیغ خبریال غلام غوس را کوي.
په دغه اړه په اسلام آباد کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې دغه احتجاجي مظاهره کې به د هغوی د ګوند د مشرانو ترڅنګ د پی ډی ایم نور مشران هم ګډون کوي او د راولپنډۍ د بیلابیلو برخو نه به د حزبي اختلاف ګوندونه د لاریونونو په شکل کې د الیکشن کمیشن په لور ورزي.
پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے.
د پی ڈی ایم ټول مشران به په 19 نیټه د دغه قضیه د فیصله ترلاسه کولو لپاره د ټاکنو کمیشن ته ورزي. الیکشن کمیشن کې په 2014 کې دا پیټیشن داخل کړی شوی و، لیکن د 2021 پوری د ټاکنو د کمیشن داسې څه مجبوری ده چې د دې فیصله نه کیږي. تحریک انصاف هم اوس منلی ده چې ایجنټانو به غیر قانوني مالی پنګي ترلاسه کړي وي او هغوی اوس د دې نه انکار هم نه کوي چې اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې نه ده راغلي. د پیسلې د لیکلو تیاری دی وکړي، ولی چې په 19 نیټه به د پاکستان ولس تاسو نه دا تحریری فیصله ترلاسه کوي.
کیونکہ 19 جنوری کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے.
د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې د تحریک انصاف ګوند اکاونټونو ته له بهرنی درش غیر قانوني اکاونټونو نه پیسې راغلي وي او هغه داوه وکړه چې د اوسنی ولسمشر عارف علوی، د سند د موجوده گورنر عمران اسماعیل، د وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د نورو مشرانو لخوا وصول شوی چیکونه لاسلیک شوی هم وو. خو د الیکشن کمیشن کمیټۍ ته د تحریک انصاف لخوا په داخل شوی روستی جواب کې ویل شوی دی چې د مالی پنګو وصولولو ذمہواری په هغه ایجنټانو ده کومو چې د بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې وي او د عمران خان لخوا ایجنټانو ته واضح هدایت ورکړی شوی وو چې دوی دې غیر قانوني پیسې نه ترلاسه کوي. د الیکشن کمیشن مخې ته په اسلام آباد کې د حزبي اختلاف د ممکنه احتجاج په اړه 13 ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید، د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز، د دفاعي چارو وفاقي وزیر پرویز خټک او دوو نورو وفاقي وزیرانو هم یوې شریکی خبری غونډې ته وینا وکړه او د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې حکومت به د حزب اختلاف د احتجاج لاره نه نیسي، خو دوی دې په پرامن ډول خپل احتجاج ترسره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله د نویو ناروغانو رامنځته کېده یو ځل بیا زیات شوی دی. د پاکستان د صحت څانګه وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې ناروغۍ 3090 نوي ناروغان رامنځته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس ناروغۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاته شوې ده. پاکستاني ډاکټران وایي چې هلته خلک د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر ورکړل شویو لارښوونو هیڅ عمل نه کوي. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سر مرکز ان سی او سی په جاری شوی خپل بیان کې ویلي د 14 نیټې د مازیګر پورې په سلی رښتو ګینټو کې د کورونا 3090 نوي کیسونه راغلي او دا په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو زیاته شمېره ده. له دې وروسته په پاکستان کې د کورونا اخته کسانو شمېره 15,19,120 ته ورسېده او دا شان 3,18,13 کسان مړه شوي او 14,23,243 بیرته رغیدلی. په پاکستان کې په دې دویمه چپه کې د کورونا د کیسونو زیاتېدو لامل څه دی؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل، نو هغه وی خلک د حکومت لخوا په ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي او که خلکو د بې احتیاطۍ دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو په راتلونکي کې به د کورونا کیسونه نور هم سیوا شي.
دا وخت کې ویکسین په پاکستان کې لا نه دی راغلی او زموږ سره د کورونا چکم علاج دے آغا دا ٹیم صرف احتیاطی تدابیر تدی مطلب دار ہے چی کلا خلق حفاظتی تدابیر باندی سختے سر عمل کی ناغی تدا خطرہ بالکل نہیں چاہیے تدی مرض الگی دا تعداد ہم کم اول دی او دا وقت دیر قیمتی قیمتی خلق چی دے آغا کرونا د وجه ناغی خپل جوند وبیلو. دا وخت په آی سی یو کې په ډیوټي یم او زما مخ کې ته په بیډ باندې چې کوم مریض پروت دی هغه د دې اسپیټال د ایمرجنسی ډایریکټر دی. ډیر سیریس حالات کې نو کرونا چې دا څوک هم نه معاف کوي.
بل په لو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر اشفاق مشال ریډیو ته وی، دوی د کرونا په لومړی چپه کې هم حکومت ته ویلي وو چې ټولبند یا لاکډاون په ځای وساتي، نو په کار دی چې اوس بیا هم حکومت ټولبند اعلان کړي چې د دې کرونا مخه ونیول شي.
مخکې ځل زمونږ کومه کاغذ وه مخصوص ځایونه کې لاکډاون کې چې څنګه کاروبار هم روان وي او د بیماری هم مخنیوی وشي. مونږ ډاکټران دا وایي چې اوس هم د هغې کنسپټ په کار ده چې هغې رنګې وشي، څنګه چې خلکو کم ایټیچیوډ ده د بیماری په طرف ډېر داسې نیګلیجنس په شکل کې ده. بازارونو ته لاړ شئ که دفترو ته ایمن لاړ شئ ماسک ہوں ورکو ڈسٹیز بہم دئی اچھے او کم الیک سلیکتی دا ملکون طریقہ دا آگے مگر کمزور آگے بفور کرونا آگے کئی نو ما خپل خیال دا چې دا کرونا کسی چیز یتی گی دا غر دو دری ریزن دی.
بل پلو دا جنوری پا دیار لسم اسلام آباد کی خبری کانفرنس کی دا کرونا دا سر دا مرکز مشر او وفاقی وزیر اسد عمر ویلی دا کرونا پا لمبڑی چپکی دا ٹول بند یا لاک ڈاؤن پا وجہ پا لکونو خلق بے روزگار شوی، نو حکومت نہ غواڑی چی بیا ٹول بند ولگوی خو باید چی اولس اختیاطی لارښوونې خپلې کړي. دارنګ وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار ویلي چې اولس ته د کورونا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دی نه ورځي او د یو بل دی فاصله وساتي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو څخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا ژغورلش.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د رواني میاشتې له شلمې نېټې څخه به د اصلاحي تحریک انجمن اصلاح الافغانه سل کاله لمانځي. دا تحریک د باچا خان په وخت کې هغه پیل کړی و چې د هندوکش په لمنو کې آبادو پښتنو د ټولنې د اصلاح او تعلیمي او اقتصادي پرمختیا لپاره په کال 1921 کې د دې بنیاد ایښودل شوی و. او منشنل ګوند به اوس د دې سل کلنیو غونډو په ترڅ کې سیمینارونه، جلسې او لاریونونه هم کوي. زموږ همکار شاهین بنیرای به دې اړه رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د ولسی او کلتوري غونډو، علمی مباحثو او جلسو او لاریونو لارې بعد پښتنو د ستر اصلاحي او تعلیمي تنظیم انجمن اصلاح الافغانه سل کاله نمانځي. د دې تنظیم مرام د تعلیم، ادب او هنر او عدم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنیز ژوند اصلاح کول او په هغوی کې د خپلواکۍ شعور راولاړول وو. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند د کلتور سکتر ډاکټر خادم حسین وویل،
دی وار چون کی سل کال د انجمن اصلاح الافاغنه پوره شوی دی، نو سره د روایتی پروګرامونه چې مونږ هر کال د باچا خان اونې په مناسبت کوو، سره د اغه مونږ په بیلابیل ولسوالو کې د پښتونخوا او بیلابیل زلو کې بیلابیل پروګرامونه میخي دي. یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږشتمه تاریخ پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو چې باچا خان مرکز په خبر یو مو پکې غټه جلسې خیدا د پښتونخوا په ستاپې خبر کې چې د ټولو تن خلک ورته راځي. یو مو پښپګشتم تاریخ پکې د صوبای کچ باندې یو غټه مشاعره یې خیدا.
تاریخ پوهان وایي چې هسه خو انجمن اصلاح الافاغنه یو اصلاحي تحریک خو مرامې پښتنو ته سیاسي شعور ورکولو چې داسې خپل حقونه او ذمہواری وپیژني او د نړۍ د پرمختللو او خوشاله قانونو سره سیال شي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر محب وزیر وایي چې د انجمن سیاسي اغیز تر اوس وخته راغځېدلې دی.
انجمن اصلاح الافاغنه کسه هم د خپل اولنی دور په ترس کې مونږ د اصلاحي یو تحریک غنو، خو دی د سیاست لاره هم باقاعده ځان ته خوخه کړې و او بیا مونږ رستو ګورو چې د خدای خدمتګار تحریک او بیا د کانګرس سره یو ځای د آزادۍ مبارزه او بیا تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې مونږ د سیاسي تحریک وینو. دویم په هغه وخت کې یو سلور سکولونه تقریبا د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، ضلعو کې، تحصیلونو کې دوی جوړ کړي وو.
په نن دور کې چې پښتانه د خپل قومي شناخت او پرمختیا لپاره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي او په خاورې تعلیمي ادارې، پوهان او هنرمندان د ترهګرو بریدونو ښکار کیږي، آیا د انجمن اصلاح الافاغنه مفکوره سمرسته کولی شي او کنه؟ په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي چې په نن دور کې دغه فکرونو اهمیت لا ډیر شوی دی او ځکه دوی غواړي چې دا پیغام په یو منظم شکل کې یو ځل بیا پښتنو او د نړۍ امن خو قانونو ته ورسی.
اوس اوم د دې خورې سره تړلې تعلیم بنیادی ضرورت لري. لا تر اوسه مونږ په دې توان من شوې نه یو چې د خورې دغه تعلیم په مخ کې بوتلې شو او بشپړه کړې شو او د پښتونخوا ګورګورته ورسو. دویمه خبره دا و چې د عدم تشدد په بنیاد چې څومره تاوتریخواله په ټولنه کې وو، هغه د ټولنې ډیر توان ځای کړو. نو څنګه وکړې شو مونږ چې دغه توان د روغ جوړو په شکل کې او د مذاکرات او خبرو اترو په شکل کې او جرګو مرکو په شکل کې د غتوان را برسیره کړی شو. اوس هم پښتون قام ته کده بر وطن دی کده لر وطن دی، دا ډیر لوی ضرورت دی او دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ څنګه د خپل روغ جوړو ځایونه او د خپل جرګو مرکو ځایونه آباد کړی شو.
دا یادونه وردا چې انجمن اصلاح الافاغنه د سیاست او تعلیم سره سره د پښتنو د اقتصادي او هنري ود لپاره هم یو مهم کردار لوبولې دی. هم دغه احساسو چې باچا خان او د هغه ملګرو د آزاد سکولونو پرانستو سره سره د ادب، هنر او صحافت د ودې لپاره په کال 1928 کې د پختون مجلې بنیاد هم اخی وو.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت مومند شوقدر او ورسک سړک پرڅنډو د کانو یا ډبرو کارخانو مالکانو ته ویلي چې دوی خپلې کارخانې د مومند انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي. دوی وایي چې حکومت ورته دا وینا کړې ده خو هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د دوی په خبره له حکومت سره د دې مسلې لپاره باید یو دایمي او داسې حل وي چې هغه ټولو ته منظور وي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترک زینه کوي.
د محمود او شوقدر د کانو کارخانو مالکانو ته وینا شوي دوی باید خپلې کارخانې د ورتکروټ او شوقدر چارسدین محمود انډستریال زون ته یوسي، ځکه هغه ځای کې د کارخانو له وجې نه خو ماحول خرابېږي او بل دا چې ورته بجلی او د اوبو تر څنګ مواصلاتي رابطو دپاره هم سهولتونه ورکول کېږي. کارخانه داران وایي چې دوی کله ګیدلې کارخانې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هم ورته تاوان کېږي او هم ورته مشکلات پیدا کېږي. د سعید خان په ورس کروڑ باندې کارخانه ده او د وویل
چې کوم نه مسلې حل لغه دا نه چې ته یو وران کې او بل لغه کې کنه یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سیټي سازه کړی هلته څوک نه ځي د غیر لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یو څه هلته دغه ته دوی سره نکاسي نشته د اوبو سیستم دوی سره نشته ټول ګډوډ دی. زما پکې خپل پلاټ دی، ما یو مشین ماربل سیټي له سس کړی او هغه دوه کاله مایخې او دوی ناقص دغه د وجې نه ونه لګېده.
احسان الله محمد او محمد ماربل اسوسیشن سبانخوړ پخوانی نائب صدر دی وایي چې په سبانخوړ کې یو سل او شپږ چاوی کی تر اویا او په ورسک روټ تر یو سلو پوری کارخانه دي. خو دوی خپل کارخانه له یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلې. البته کو حکومت د دوی سره مرسته وکي نو دوی د مومن انډستریال زون په آبادی کې خپل کردار لوبولې شي.
بل یو کاروبار چې دې نه یو ځای نه بل ځای ته شفت کی نو هغه کافی زورم غواړي یو قسم د کاروبار به د سره شروع کولی. نو دسی قسمه خو کم نسی خبره نه درغلی او نو زمنګ د سی سیګرادشت دي. خو زمنګ دا سوچ دي چې را موږ خپل یو سیټ اپ دلته جوړ کو او اغل ته کوم سیټ اپ دی نو شي اغل ته موږ منګه بحال کو چې زیات نه زیات خلکو ته موږ چې روزگار ورکو.
محمد ماربل سیټي د پاره وفاقي حکومت په 2001 کال کې 300 اویا اکړه ځمکه اخستی وه چې وروستو تر دیوال تاو کړو. د 1.4 کیلومتر سرک هم دغه ځای ته تیر کړو او بجلی هم ورته راوستله. خو کارخانه داران بیا هم دغه ځای ته خپل کارخانه وړلو ته نه خوشاليږي. نو بیا مې د وزیر الله خیبر پختونخوا د سنت مشیر عبدالکریم خان سره خبرې وکړې.
آلریڈی پروڈکشن لگا دے بن چی ہوتے ہیں سین امرا اگلی دی دا ابو با کے دا پائپ لائن رکھے دلے دے ٹولو دا بلدار چی دا انڈرسی دن شفٹ کی گی نا پا آگ کے رس ہو تو سامان دے نہیں پا رکھتے نا سم ریپلیکیشن سوا کی گی دمرا با آل دا سسٹم میں ٹھو کی گی او سے کنسٹرکشن فیز کسے 13-14 انڈرسی لگیا دی.
په 2013 کې چې پخوانی فاټه ختم شو نو د محمد ماربل سیټي نوم هم خیبر پختونخوا اکنامیک زون ته واړولې شو. خو څه یو کال وړاندې هغه نوم بدل شو او اوس ورته محمد انډستریال سټیټ نوم ورکړل شوی. دغه ځای د پېښور نه څه په 1.5 کیلومتره کې په قطبی اړخ په محمد کې آباد دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د زوکړي پر وخت د ماشومانو او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په دې قرارداد کې واکمن تحریک انصاف ګوند اسمبلی غړي عائشه بانو ویلي چې دایانو ته د تربیت ورکولو پر وخت خبره پکې باندې ټینګار شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زوکړې پر وخت په زرو کې 8 میندې او ماشومان مري. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
دا پاکستان دا ډیموګرافیک سروې او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت اوش په تماشومان او دغه شان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیخې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشه بانو تیره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% چې کم کیسز دي دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هینډل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بعضو کا دوي چې دی افورډ کولی نشي, بعضو کا ترانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سي نږدې نه وي اویلیبل نه وي. بعض ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوائس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درپې خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه پوهېدو له وجې ډېر مسلې راولاړېږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطره هم کیدی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زموږ پیریفریز کې موږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغه ویزیت سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغه تن خبره شروع کیږي مطلب چې ټرین نه یې کنه نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته اوشي نو اغه نقصانات خو بیا مور او بچی دواړو لپاره دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت اوشي بیبیز نو اغه ټرینډ کس نه نو اغه د شزونه پکې مس کیږي ځکه چې اکثر پر فریکوټ ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د انټرنیټل ویزټس کوي نو التنه ودا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پرشر زیاتی اغه ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي اسمبلی غړې عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د میډ وایفز ته به دا هم به ټریننګز ورکړې کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبره اندازه کوي چې دا کیس چې کم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه مچې کم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زموږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې سي هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی به شي به چې دې به چې کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دې ته دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورټ تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې ځانونو او اهلکار یا زنانو ډاکټرانو ته درسای نه کېدو له وجې په 2019 کې هم خوشا 268 ماشومان مړ شوي وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز اورو او لاغورسته هم تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خلومړی د خبرونو لنډیز له شاهین منیر څخه.
د
مهرم شهید دی وخت مهم خبرونه پاکستان جمهوری اتحاد بعد روان میاشتې په 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب وویل چې په دې احتجاجونو کې بعد د اپوزیشن د لسو ګوندونو مشران او غړي برخه اخلي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي دي چې د کورونا د رنځورانو شمېره بیا په ډېرېدو ده او په تیرو 24 ساعتونو کې وایرس نور 3090 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانستلو لپاره پلان اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یو خبری کانفرنس ته وویل چې هایی او هایر سیکنډري سکولونه بعد د جنوري په 13 نیټه بیرته پرانستل شي. سند های کورټ د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پخوانی پولیس افسر روانور لخوا هغه درخواست رد کړی دی چې پکې عدالت ته د حاضرې دو نه د استثناء غوښتنه کړې وه. د اورېدنې پر مهال د سند های کورټ چیف جسټس وویل چې په دې مقدمه کې روانور مرکزی تورن دی که عدالت استثناء ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران سره د مقابلې لپاره یو لوی مرستندویه پیکیج وړاندې کړی دی. نوموړی وایي امریکا دغه پلان ته ډیر ضرورت لري. بایدن د مالی مرستې د پیکیج تجویز پرون وړاندې کړ چې تر مخه به د واکسین قامی پروګرام له پنګې ورکول کیږي او امریکایي کورنیو سره به نیغ په نیغه د خوشا $1 ټریلیون مرستې کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وایي د لچین سره په روان اقتصادي راهداري پروژه کې افغانستان ته د شاملېدو رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې سره سیمه ییز سوداګري ډېره سی. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د تیر دسمبر میاشتې پر 13 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته ویل یو داسې ریل پټلۍ جوړوي چې پېښور د کابل او مزار شریف له لارې ازبکستان سره ونښلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې که امن وي نو افغانستان د هند او پاکستان لپاره د مرکزي آسیا د تجارت د یو پل په توګه کارېدلی سي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواش په دې رپورت کې.
افغان چارواکي د پاکستان پر هغه وړاندیز غور کوي چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د شاملېدو لپاره ورته کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدي د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل په عمومي لحاظ غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي خو وروستۍ پریکړه به تر پراخې ارزونې وروسته وکړي. دی وایي د افغانستان جمهوري دولت دا مهال د دې مسلې په ارزولو مصروفه دی. موږ له پاکستانه د چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د افغانستان د ګډون د څرنګوالي په اړه نور معلومات غوښتي دي. چې دا معلومات راشي نو بیا به زموږ تخنیکی ټیم او د خصوصي سکتور پانګوال ګوري. تر هغه وروسته به په دې اقتصادي راهداري پروژه کې د ګډون فیصله کیږي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 46 بلین ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړېږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کیږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړي شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی غواړي افغانستان هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ له لارې دې پروژې سره وصل شي چې په مرسته به پاکستان د مرکزي ایشیا هیوادونو سره تجارتي اړیکې ډېرې کړي. د پاکستان د پلان وزارت د سی پیک په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه په سیمه ییزې ګټه راوړونکې هغې بدل شي.
ریلوے لائن سر پشاور پور نہ ترخم پور بوزو او دا غی پروپوزل رام کی اور یمانی او کیم شو نو دا ریلوے لائن ترخم تا او بیا اما ہے تا کنیکٹیویٹی کا کابل تا او کابل بیانم دا چ کم سنٹر ریلیشن تا پدی کی بیا چ کم دی کو تف تزو کوریڈور کی زمو پسیفک کی چ کم روٹس تھی دا دری منگا پلین کڑیو لکم ہوئی چی یو ایسٹرن دے چکم مشرقی لارا دا یو مغربی دا یو چکم دے مرکزی سنٹرل چکم مونگا ہوئی کل کوریڈور تے یا الائمنٹ تے دیکھ دا مغربی لارا جی دا نا دا تقریباً دا افغانستان لکدا با شروع شی دا دے برہان اسلام آباد نا دا سی ہاتھ لٹیا خان ٹیا خان نوڑان دے بدازی پا شوب و شوب نبازی کوئٹا بیا دا سی وزی تر دا پو رہے دیکھ تقریباً کتا سو گو رہے زمون غارب طرف تا ٹول دا افغانستان سرحدی کر رہا تھا دا بنیادی طور دا کنیکٹیوٹی ور کی اور سمر افغانستان سرحد سے کم کمپوائنٹ سی دا ویل کنیکٹ سی دا افغانستان سره تجارت شروع شي او دین وړاندې چې دی بیا موږ سنټرلی شه سره کنه نو زموږ بالکل دا منصوبه شته.
یو افغان چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د چین سره په خپل اقتصادي پروژه کې د افغانستان په شاملولو سره د مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګرۍ لپاره ځان ورسوي، خو افغان حکومت به ورته تر هغه وخته راضي نشي تر څو ورته پاکستان د هند سره د واګا بارډر له لارې د دوه اړخیزي سوداګری اجازه ورنکړي. پاکستان لا وار د مخه اعلان کړی چې دا لارې د افغان مالونو لپاره پرانستي، خو د نوې دلی او اسلام آباد د خرابو اړیکو لامل اکثره وخت بندوي. عمدہ وجہ دا چې افغان حکومت غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری تړون یا اپټا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د سوداګری نړیوالې ادارې د قوانینو تر مخه وشي تر څو خرابې سیاسي اړیکې د تجارت لارې ونه تړي. سوداګر او د اقتصادي چارو څېړونکي احمد شاه یارزاده وایي د پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې هم ښې نه دي چې له وجې د لویو سوداګریزو پروژو کېدل ممکنه نه ښکاري. هغه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د افغانستان په شاملولو تر ټینګار غوره داده چې اسلام آباد او کابل د تجارت پراخولو لپاره له سیاسي مداخلو پاکه قوي لوزنامه وکړي.
یو معقول یو ښه قرارداد په اصولو باندې استوار قرارداد اوسې له پاکستان سره نه وای قرارداد اپټا چې موږ داسې یو قرارداد و چې دې کې ډېر مسلې ګونګې پاتې وې. چون دا داسې یو د دوه ملکونو ترمنځ یو قرارداد سوی و، نو بهتر به دای چې داسې یو قرارداد وسی چې د انټرنیشنل یا د بین المللي د قوانینو په رڼا کې چې یو ملک له بل سره ظلم و جبر و زیاتی کوي ونه شي، نو په دې وجه باندې به د دې دواړو ملکونو تجارت هم ترقی وکړي، خلک به هم خوشحاله وي، تاجران به هم خوشحاله وي، او د ریجن یا په دې منطقه کې به د کاروبار زمینه خلکو ته مساعد شي، خلک هم غریب دي.
پاکستان او افغانستان په 2010 کال کې د اپټا په نامو تړون لاسلیک کړی چې پر بنیادی دواړه هیوادونه تجارت کوي، خو په دې لوزنامه د پوره عمل نه کېدو له وجې د دواړو هیوادونو سوداګري کال په کال کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان سره یې سوداګري د 2018 کال د 3 بلیون ډالرو په نسبت دا کال د 1 بلیون ډالرو هم کم و. دوی د دې سوداګرۍ د کمیدو وجه د مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو زیاتولو په لړ کې د اورګاډي د پټلیو جوړول خي. یو بل مسله په افغانستان کې روانه ترهګری ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې بدامنۍ پیدا کوونکو طالبانو سره د پاکستان مرسته شامل ده، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست. د بشیر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وسوې. د جنوري پر 14مه په خبر سوي ریپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپلو منتقدانو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قامي اداره د ځینو سیاستوالانو پر ضد کاروله. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شاهین پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشري حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ورباندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14مه په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې پر حکومتي اقداماتو او تګلارو یې نیوکې کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 1200 خبریالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبریالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپلو مخالفانو پر ضد وکاروله. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی او وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایی زیاتې کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیې سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایره کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې مهال کړي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواکه ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت یې هم نه کوي. اقبال وایي د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ چاتر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2020 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 په یو بیان کې دعوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلیو 644 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بېطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت له شمیر سره سم د 2020 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې 15 حملې شوې وې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان آزادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بې له تورنېدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقونو د سرغړونو ذمہوار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنۍ تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهاني وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15 لکه خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت له کاره د خلکو نه ګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهاني وبا له کبله د بیروزګار شوي او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. وروسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنۍ چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل ویب پاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د زورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد د قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2020 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړې چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوې. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسودې ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینې او د قانون او انصاف وزارت منظوره کړې چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منظورۍ وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو هغه لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منظور کړ. له دې آرډیننس سره سم پر ښځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوړیاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. پته دا www.mashalradio.com. د خبر زلې په یو شمیر برخو کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام د قومي مشرانو د شکایتونو څخه وروسته تړل شوی دی خو په ځینو برخو کې فعال دی. دې پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ په نوم د 2 کلونو ماشومانو میندو ته مالی مرسته ورکولو پر وخت د ماشوم طبي معاینه کیږي او د هغوی صحتمند ساتلو تربیت ورکول کیږي. خو ځایي مشران وایي باید دا مرسته دي د ښځو پر ځای سړو ته ورکړل شي او یادې هم داسې ځایونو کې پیل کړل شي چې چرته د دوی د میرمنو د پردی مناسب انتظام سببي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
قبایلی ضلع کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ یا ماشومانو د ښېګړې او صحت لپاره مالی مرستو ورکولو لړۍ په لنډې کوتلو د باډي او تیرا په ځینې برخو کې د تیرې سمودې رئیس ودرول شوې خو په ځینې مرکزونو کې روانه ده. په ځینې قومونو کې خلکو د میرمنو په ورتګ بندیز لګولی. په دې باندې ځایي مشران شکایت کوي چې دغه مرسته د ماشومانو د میندو په ځای پلارونو ته ورکړل شي او یادې د دوی میرمنو لپاره په داسې ځایونو کې د صدای امن پروګرام مرکزونه خلاص کړل شي چرته چې د دوی پرده یقیني وي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر په زیاتره برخو کې اوس دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوې ده او په لنډې کوتل کې به هم زر بیا پیل شي.
نن سبا په تیرا کې فنکشنل دی ډوګرا کې نادر دفتر سره باړه کې تکیا مرکز کې دا فعال دی. تکیا مرکز برکم برخیلو کې جمرو تحصیل کې دنه نام زمونږ دفتر دی. التم دا سٹارټ دی. صرف لنډی کوتل کې لګه مسله راغلی و د خلکو نه منله. د خلکو ویل چې وای مونږ د پیسې د زنانه په ځای دا سړو ته ملو شي. دوی حکومت مطالبات هغه مونږ اسلام آباد ته ورسول خدا و نه منل شو. دا خبره اکنامیک افیر ډیویژن ونه منله. هغه ویل چې نه دا به خامخا فیمل اخلي ځکه چې دا ګرانټ دی د ماشومانو لپاره. ماشوم پرورش کوم د خپل مور کوي. نو چې مور راشي سنټر ته هغه ته د صحت او د صفائی متعلق الیچوی ناستے وی هغه معلومات ورکی. نو دا الگ ماڈرن طریقو باندې ایجوکیشن ورکی چې د سره تا د ماشوم صحت ډیر خکیږي. هغه سره دوباره جرګه وشو د تیر روز باندې. نو ان شاء الله اوس جرګه چې کومه کامیاب شو را روان پیر په ورځ باندې به ان شاء الله لنډی کوتل هم فنکشنل شي.
د خیبر قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی وای چې موږ د دغه پروګرام مالی مرستې خلاف نه یو خو باید طریقې بدل شي او د دوی د میرمنو د پرتی خیال دی وساتل شي.
په دا باندې د موږ د علاقې د ټولو د مشرانو د کشرانو د سیاسي خلکو د علماو د ټولو د اعتراضات چې دا دومره شي نه او دغه لزنانه د ډیر لره لره نصره د ماشومانو راسي او ډیر په تکلیف سره دلته پسونو خزه جامه شو دی کې جوړ شي ډیر غاډ غیبال وی. مونږ په د پیسو ورکړې په حق یو خو صرف په دا غوړو چې د دې طریقې کار د بدل شي او بس صرف او صرف دا چې مونږ د اعتراض چې د نه مونږ به پردګي جوړیږي. مونږ د زنانو به پردګي دا پروګرام په بندېدو په حق کې مونږ نه خو صرف طریقې کار کې مختلف ته.
نور لمان پردی جمرود صدای امن پروگرام دفتر تا د خپل میرمنی او ماشوم سره راغلی او دی وای
زنانا خو په خپل صورت باندې خلو کا خوشحال یم خو نو ماحول چې خراب شي اسیم خراب نو مجبوری دو نه نه یې چک اپ کوي تلی تولیه کوي او نوپ یې کوي دا هغه پې کوي دوه نیم زره روپۍ دي او نن ډېره غټه قیمتي ده او درې میاشتې پاس دوه نیم زره روپۍ دي غریبي ډېره وه دلته قیمتي زیاته شوه د خوراک سیزونه ډېر قیمته شول دوړه ګرانه شوه غوړي ګران شول چونی ګرانه شوه او بجړدارۍ زیاتې شوې نو دا پوره کول مشکل دي چې زنانه سره ماشوم نه وي نه ورکوي
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په هر مرکز کې دوی د ورځې لږ تر لږه 200 میرمنو ته د هغوی د ماشومانو مرسته ورکولو استعداد لري او یو ماشوم ته به په 500 کستونو باندې 2500 روپۍ ورپوره کوي د پاکستان حکومت د نړیوال بینک په مرسته د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر په نوم په قبایلي ضلعو کې 8 مرکزونه خلاص کړي او صدای امن پروګرام هم د دې برخه ده په دې مرکزونو کې به خلک اوس کمپیوټرایزډ ډومیسایل فارم بی شناختی کارت د پیدایش او وفات سرٹیفیکیت هم ترلاسه کولی شي او دیو بینک او ای ټی ایم سہولت به هم پکې موجود وي چې په یو ودانه کې د نن خلک ترې یو شمېر ضرورتونه پوره کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوړیست سند های کورټ د جنوري پر 14مه د نقیب الله مسعود او نور کسانو په وژنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انور پر هغه غشتنه چې د عدالت ته ورتلو استثنا کړل سي او ریدنه وسوه او عدالت د هغه د غشتنه رد کړه راو انور یاد و هغه وکیل مشال رادیو ته څه جواب نه دی ورکړی خو د خواست اوریدنې پر وخت وکیل امیر منصوب ایډوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو د راو انور د امنیت په اړه رپورت ورکړی دی او هغه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی خو عدالت یې خواست رد کړ په دې اړه نیاز علی خان رپورت لري
په 14 جنوري سن های کورټ کې د نقیب مسجد په وجنا تورن پخوانی پولیس افیسر راو انور په خاص اوریدنه وشوه هغه سن های کورټ ته خاص کړي چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي خو د سن های کورټ د چیف جسټس عدالت د راو انور خاص رد کړو د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د راو انور خاص اداغه غوښتنه اونه منلې شو
اسنه سکیورټي بیسس پہ ایک ایگزمشن اپلیکیشن فایل کی تھی
صلاح الدین پور وویل چې راو انور د سن های کورټ څخه غوښتنه کړې چې په قضیه کې وړاندې کېدو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي خو عدالت هغه دغه غوښتنه رد کړې ده عدالت ویلي چې په قضیه کې به راو انور خامخا عدالت ته وړاندې کیږي
ٹھیک نه بھائی آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نقیب الله محسود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي
تو اس کے خلاف ایسی سچویشن میں
هغه ویل گواہی ورکول عامه خبره نه ده او گواهانو لپاره هیڅ امنیت نشته هغه ډېر یریږي هر سوک دا گنی چې دا سینچی سبای سوک پلار کی په مقابله کې مړکړي مونږ پولیسو ته خاص ورکړي آی جی سن ته خاص لیکلې او عدالت ته مهم خاص کړي چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي شي خو چیرې چې پولیس د پولیسو مخیتوي هلته ډېر شیان خرابېږي
پولیس ورسس پولیس ہوتی ہے وہاں معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں
راو انور یا د هغه وکیل بیا مشال یې دیوتا سره جواب نه دی کړی خو په سن های کورټ کې د خواست د اوریدنې په وخت د هغه وکیل امیر منصوب ایډوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو راو انور د امنیت په اړه رپورټ ورکړي راو انور ډېر امنیتی اندېښنې لري د اوریدنې په وخت د سن های کورټ چیف جسټس ویل چې په دې قضیه کې راو انور مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي په راو انور د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2018 د پښتون ځوان نقیب مسجد د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیسو خپلې یو ډلې هم ویلي چې نقیب مسجد د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو راو انور چې هغه وخت کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوای کړی و چې څلور تر هغه د پولیسو په مقابله کې وجلې دي خو د نقیب پلار بیا د راو انور او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه کړی و د هغه سره په 14 کسان چې پکې پولیس شامل دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده راو انور او د هغه سره څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، زنی په جیل کې دي او زنی په کې وس هم مخروران دي. تیر کال په 10 دسمبر برطانیه د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولای چې برطانیه ته سفر وکړي او که په برطانیه کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د پاکستان د شماریاتو د څانګې د یوې سروې له مخې د کورونا وبا د دې ملک اقتصاد ځپلې دي او خطر دی، او د آبادی 40% خلق د خوراک له کمی سره مخ شوی دی. پاکستان یو زری ملک دی، خو د اقتصاد او کر کلی د چارو پوهان وای پاکستان کې د کروندی او خوراکي موادو د تحفظ لپاره نه خو پالیسی عمل کیږي او نه کروندګرو ته اسانتیا ورکول کیږي، چې له کبله یې د دوی په وینا د خوراکي توکو یا شیانو په پیداوار کې کمی راغلی دی. نور تفصیل شاهین بنری راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د سانګي د وی تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې 40% کورنۍ د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي. د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي، چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوې دي. کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي، دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی. د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال له کبله په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 40% میوه او سبزیانې منډه ته د رسیدو نه وړاندې خراب شي.
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی، فارمرز دومره لټریټ نه دي، هغه ته پته نشته د پیکیجنګ باندې یا نور هغه جرنل یو طریقه کار دی، بس فصل کټ کی او ارشان چې گاڑی ڈک کیو مارکیٹ تو رسی. نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کی پوسٹ ہارویسٹ لاسز سی ورته وی، نو هغه پوجي باندې هم چې ددو ریټونه دی فروټس او سبزیانو دا ډیر زیات های شي. دا انوایرنمنٹل چینج پوجي باندې هم کوم دا بارنو نو ټیم بیٹے م باندې کیږي، د دې پوجي باندې هم فلاورینګ یا هغه پروډکشن باندې خه کافی اثر ورځي. نو لاست 5 to 10 years دا موږ ته یو مسله په خښه ده چې زمون پروډکشن هغه شان نه دی څنګه چې مخکې کارونه کوو.
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایي هیوادونو د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو څیړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لویه وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده، او کروندګر د سخت مهنت باوجود له خپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی. نوموړی زیاتوي
زمونگا په جی ڈی پی کی گروتھ کی شرح چکا مواد اگریکلچر کب تقریباً شپک فیصد وا، خو وقت سرا سرا دشپک فیصد چکم دے نو دا 2% نہ اس ہم کم دے، یعنی زمون چکم خلق پالیسی جوڑی دا اگئی رجحان چکم دے اگا اگریکلچر طرف نہ دیر زیاد چکم دے را کم شو، دا اگئی رجحان چکم دے نو انڈسٹریز او سروسز طرف تا تلے دے. د بد مرغا زمونږ په ساينس اینڈ ټیکنالوجیز کې ډیولپمنٹ چې په دې سیکٹر کې کم پکارو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی، او د هغې د وجې نه زمونږ مسلسل چې کم دی نو زراعت او شعبه چې کم ده نو محرومه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وړو یا بورې بیې لوړې شوې دي. د میلیونو مالکان وایي چې دومره غنم ورته په لاس نه ورځي چې وړی کی او د صوبې د خلکو د خوراک ضرورت ورباندې پوره کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو د یوې کارخانې مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډیره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورته ډیره کمه ده.
اوړي په دې سیزن په دې منځ کې د سند پابندي راغله، او بیا دې خوا پسې پنجاب پابندي را وسته لغنما نه راتلله، و داسې وخت نه بس دا هغې د وجې نه بس مارکیټ ریټ کې فرق دی. فرق کې د بار مارکیټ او د ګورنمنټ د کوټې او د پرایویټ مارکیټ ګیپ کې نه بیا ضرورت نہیں بس بے مارکیٹ کے غنما اویلیبل فلحال آج تقریباً 7,000 میٹرک ٹن زمین کا صوبہ ہی سوکھی ہو فی الحال مارکیٹ کی چونکہ گیپ زیاد تھے پرائیویٹ مارکیٹ کے غنم میں فی الحال یہ دام نہ کور گئی 50-60% کے کم دے اس فی الحال گورنمنٹ ہی سوکھی گی 40-50% کے کم دے دام ہوں گا پرائیویٹ مارکیٹ نہ کور کروں کر
د یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وډمبه رسمي وینا کې هم د غذایی موادو د کمی خبره کړې و خو تر اوسه پورې د دغستون زی د حواری لپاره کوم منظمه پالیسی یا پروژه مخه تا نه راغلې.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.